السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره 3 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالي مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت ښوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي دي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سی شرکت د مسعینه کان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یو طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سی شرکت په 1980 لمریز کال د افغانستان د همغه محل حکومت سره د عینک د مسو د کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل شوی، بلکې له هغو شرطونو په شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤولانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان کې خلکو شکایت کړی دی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د عینک د مسو کان د لوګر ولایت په مداغې ولسوالۍ کې دی او د زیرمو ارزښت یې شاوخوا 50 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د یمن د جنوب د بیلتنپالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د حضرموت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی دی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت ته به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هلی میو منی درنو سکون کو هله دا چیرو غو جوړ به سوخ په موتور دی مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ول سم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي. درنو سکون کو نن مو موضوع د مغول او د ال کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغولو د وکمنی اړوان معلومات لاس راوړو. مغول په اصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل، او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل و، یعنی سره له دې چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو، خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل و. وروسته بیا د دمړینې څخه د نموړې سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړه او شخړه چې د هغه ټول یو حادثه سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي، او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي، او دی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي. یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي، د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي، چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو قان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل شوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1400 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ شو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې دی په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرتیا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي، د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغني زوی و، او د غوریانو د خوا د په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری و، یا د لشکر مشري په غاړه درلوده، چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله، د اطاعت لپاره د اطاعت لاره یې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شوه. ملک رکن الدین هم د خپلې 26 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډېره پاملرنه کوله، او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د لمسی و، یعنی د لور د خپل مسی و، چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کیږي، او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولو حمایت کوي، او د مغولو د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري، چې د افغانستان یوه مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و، چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1403 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل شو، او په دې ترتیب سره د آلکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یوه برخه وګرځېدله. او آلکرت امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسان وه، او دوی 10 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ده ځایناستي ته راځو. راځو تیمور ګورکاني پیشنو، او دا چې د هغه ځایناستي څوک دي. مورخانو د تیمور نسب چې دی هغه تومنی خان ته رسولی دی، چې تومنی خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1416 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږېدلی دی، او دی په تر 1418 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کیږي چې دی په کوچنیوالی یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په هغې شوشتلو باندې دی بوخت و. مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي اسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدي، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي، او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري، او د دغه څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډېرو برخو کې یا د ماورانهر ډېرې برخې پراخه سولې ده. د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګني خور یې خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورکاني لقب دی واخیستی. او تیمور د امیر حسین قزغنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل. او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی ووژي نو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او ده هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته تیمور بیا د 1902 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه یې رنګ یا هغه یې د منځه یوړي. مغولستان او قبقاج دشته یې هم فتحه کړله او خپل 14 کلن زوی چې هغه امیرشا نومېدی هغه یې د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولیږي او خپله هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دوی په هرات کې په پراخه ورنکاری باندې لاس پورې کړ. یعنې په هرات کې ځینې ورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ور ده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان فقیهان او پوهان دوی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غصې څخه په امن کې پاتې سو. خو بیا په 1503 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو. او د الت کورنۍ د الت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په 90 کلنۍ کې خپله په 90 کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډېرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کېښودې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې. او بالاخره بیا تیمور په 1808 قمري کال کې د یو اویا کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډېر زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونهسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و هغه کوم هېوادونه چې د فتح کړي وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل. او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغیزه وکړه. یعنې دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه. او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه کې ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمو تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ ماورانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لېږل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه امله موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي اسیا د پوند یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو، مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې وه هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماري چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ میرزا او همدارنګه د هغه د شیزي ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روښانه او ارزښتناکه آثار رامنځته شول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماري ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي هروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیا او تمشلور چې شعر یې وایه، او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله. دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه وو چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمونی در ناسا کون کو هیلی در چراغ و جور بایست وقت با هم ترده محل بخیر رسولی وی تست جولو تا دولسم تولگی تاریخ مزمون اتم لوست شرق لاستایم. هیلی در چین نورس هم در لوست را خیر نیشی بار سر ملتیا وکی او در نروزی در موضوعات سخه گت وخلی. در من لوست در تیر اوریزی در لوست بیدامه در بحران پای او در قدرت در تنگشت پا حق لدی. تیر لوست کی آخرین موضوع مو در حبیب الله خان در واکمنی پا حق لوا او نن هم رزو چی تر دول دغا بحران پای ترسیجی او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی د میاشتې واکمنې په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه نه میاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه وه، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار وه چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپهسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په سم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران، قبایلو استازي هم هغه مهال موجود و، او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره د خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصول و، او دا دې زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ږدي، او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه وه چې مالیات او دولتي عادیات یې عایدات یې خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځی چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته شو. کلنی چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ شو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه وه چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځه وړلو حکم لري. یعنې دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپله یو باکلتوره شخص وو، او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکېنۍ دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی وو، هغه زیانونه لیرې کړي، او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم ده وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي، او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهۍ په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي، او دولتي واک هم ټینګ کړي، او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمن د دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول شوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې دی د هیواد د قانونیت په فکر کې سو چې قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوشیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل، او هغه په لږ تفسیر سره د اصولنامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل، او هغه ته یې د اصولنامې نوم ورکړ. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصولنامه کې داخل، او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړو د لوی جرګې غونډې ته په 1909 کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب شول، چې همدغه قانون پر بنسټ بیا د ملي شورا انتخابات په 1909 کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي والا افغانستان قانون پیدا کړي، او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخته تله. د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چینې کې اړیکې ولري او ښې اړیکې د هغو سره ټینګې کړي، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي، او په دې توګه د امر وکړي چې د ټول اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل شي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین شي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدله، او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي، چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده، د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه، او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي، او په همدې توګه پیسې دوی راکټ شوي پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې. هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې وه هغه د یادولو وړ ده، چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه دنده ترسره کول. همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډېر مهم او فعال رول درلودی، زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډېر خدمتونه ترسره کړل، او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډېرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړۍ ترمیم شوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي وو په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل، او د هیواد اقتصاد په خپلو پښو باندې ودروي، او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شول. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته، چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدی. د دویمې نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې، د بحران په لمنځه وړلو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده، او تر څنګ دا چې دغه دولت او واکمني د هر څه تر ول پیښیږي. راځو وایي د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه، د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلن و د پاچاهي د پاره وټاکل سو، او دې وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړنۍ کلونه کې دویمه نړیواله جګړه پیښیږي، او دویمه نړیواله جګړه په 1939 میلادي کال کې شروع کیږي، او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي، چې د دغې جګړې لمبې چې وي هغه د اروپا څخه راپورته سولې، ډېر ژر آسیا او نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلودی، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي، دغه اقتصادي ستونزو څخه یې هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل، چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو، د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې، پر شوروي اتحاد د المان حملې، د بحر الکحل پر سیمې باندې د جاپان حملې، او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې وې هغه قطع سولې. د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټوټې کچې ته راورسېدل، او یوازې د هندوستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې، او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به یې لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د چې بي کنټرول کې او بي تنظیم کړي، دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل، او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ سو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته، چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې دته ورسپارل شوې وې. د هغه د غوښتنې د مخې دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه، او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه، له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکي، او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخه په خپلو پښو باندې ودروي، او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي، د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي، او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو، او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړي اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دا فابریکا نور هم پرمختللی سول او ترسنګه د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثر سیمو ته میوه او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفي او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شېبو تاسو راسره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوستل تاسو به ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه. د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لسته کړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي، تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولای څه کارونه یې کړی دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړی دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مشې، مننه دې چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ستاسو له نمړنۍ زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دې چې ښوونځي ته وړې وي.
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ګلونو اورېدونکو ته بریا ځواک یم. خوشحاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې، او ستاسو د سوال په جواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس یم مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
که ستونزې نه وي. راته وایي چې دا ښوونځی مو چېرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي.
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کس ده، یا هغه یو فامیده پوه کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایه باندې پوهېږي، هغوی تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، زما یوه ملګرې وه سپین وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم. بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع کړ، ختم وکړ، پوهنتون مو شروع کړ، ختم وکړ، اوس هم ورسره ارتباط کې یم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته ناسته ده. ډېره خوږه شریکه مې وه راسره. که چېرته نوم واخلم، غلې فرهناز، خوشبخته نه چې اوس یوه انګي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویلې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي، په مخکې له دې چې تاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسو یو پوښتنه دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کوومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بله بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفرې رسوي په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شوه تر اوسه پورې دوامداره ده خو زما په نظر تر ډېره هغه همدا لامل یې دا ده چې ما دا په یو څه کې کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا دی چې ما دا په عیني حال کې د یو بل سیالان هم وو زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدو کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېره حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویلې هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله هم هلته پسې استادي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت ته تللی یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم هم د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځۍ شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د قندهار ولایت کې او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت باید تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې زده کړې مو کړې کار مو کړی په تېرو شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولای او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیا وي ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغې خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي یعنې د هغو د زابل ولایت نور ولایت وی دی ډېر په دقیق کوم معلومات لرم دا خبره تر ډېره حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېره حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه وو که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې وو نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس او تعلیم ته مثال لاسرس نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق دی صحت بخش کې وایم که د زړه په تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې یعنې دی خو دا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بېسوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل وو لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دیني اړخ به کورنۍ وو ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
کچری اوس وخت راسو کچری اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي، خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سره کولی چې موږ
یعنی ستاسو چلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغه سې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدئ چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې د هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې ما کیسه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی او بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که پاخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه د هغوی په خوند او په ارزښت یې نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتل یې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نوره پرمختګ وکړي، لوې طریقه نه لوې طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوښښونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حد پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکول چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته یا څنګه څنګه، خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل. نو د دې راز زما د کومې راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره خوشی شوی بریا جان، خپل بیا څومره خوشی شوی کم مزمن کې تکړه وي.
نو تاسو نه چې فرید جان چې وایم باندې غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم، زه د څلورم صنف ته دولسم پورې و نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې د اتې نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی و، اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم، ډېر کوشش کوم، او زما چې د خوش مضامین و ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم ما ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم سیلت خو نه و کنه هم داسې وختل شي زده کړی وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده راکړي چې اتمن باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخته سنجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کولو. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلی. ما هرې خوا ته لاسه اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط، له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم، ځکه ځینې داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي. حتی ما باندې مرکز خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکت زکه وای کنه ویل کیږي په هنوا چا څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه درس دغه تلار خپل رڼا یو غسر چراغ رڼا خو کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه اینه خدا هست تورش پشکاری هغه په تاسو کې څل دلایسي هغه کشي دی وادي مشکل سره مخ مخ سره خپل مشکل خپل نه سال کولی هغه مجبور بل چا توای یعنی کزه د تایم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دو تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سما ته ټول مدله مینه د چیز خپل مشکل په خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپله وکړي دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغې فکر او ذهنیت رالویه شي بیا په ټولنه کې زه مطمئن یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسئ خاوند پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري؟ او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوس هم خپل کاروبار کوم، د هغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیحې خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ما قبول کړي، چا چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وي که صحیح ده کار پیسې راکوي خاوند یا ورور څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور بې احسانه بې مینته یم. زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر حده پورې چاته احتیاج نشم، څومره چې وسیم همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه. تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې تکړه یې که نه؟
دا جانې د خو داسې سوال دی ځم ته دا دی بل کس ما په ارتباط سوال وایي شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی، نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونو کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال اشپزی وي، پاکاری وي، صفاکاری، هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، هو
اشپزی کې د څه ښه زده دي؟ بریا، اشپزی کې څه ښه پخولی شي؟
بلې، اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوښې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه یې زده کړم او پاخه یې کړم، او د تر څنګ قابلي پلو، وزبکي پلو،
استاسی د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی؟ کزابل یا کندهار دواړه ته تم شو، غلطه خلک څه ډېر خوري څه ډېر پخوي علاوه د غوښې نه؟ وایه
کلاس وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم. زابل ولایت کې مثال کندهار د ځون د طرف ځون کې چې دی هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دي مشهور خواړه چې دي تاسو وایي مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي ډېر اوس رواج شوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي. او دو سره سره هغه دودیزه پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده ډېر خلک خوښوي.
اتمن د پسه شوروا به وي؟
او د پسه شوروا یې ډېره خوښېږي، ډېر پخوي په مراسمو کې ودونو کې.
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک، کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي، عموما دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه، بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه، سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه، نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایه، واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی، 15 لکه دلته کچيري و کونډي فارس کنه یا څو کې داسې سره واده کوي چې هغه بل چا پرې شي وي دوی واده سره کوي د هغوی هغه کمتري ول ور څلور لکه دی خو که چېر څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي پېغلې سره واده وکړي پنځه لکه اووه لکه شپږ لکه اوس هم همدا ول ور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونو کې پخواني نظام کې ښه وو ځوانان ښه وو کار ورته پیدا کېده کیسه وو روزګار وو تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ول ورته جبل ورته کولای شئ خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخي زړه نشه کوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه اصل لرلې هغه پرې بندې شوې حتی دوی نسي کولای چې یو شخصي کاروبار ځان ته دوی دومره سرمایه نه لري ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ولورونه په دغه طرف کې موږ چې دی نسبت نور طرف ته جګ دي لوړ دي
تاسې ویل چې باسواده نجلۍ سره واده کول څنګه د افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده زړه نښه کوي جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې
بله تر ډېره حده پورې فرق لري داسې فرق لري مثال که چېرته د هلک فامیل خپله هلک سواداره وي هغه پورته کړه وي د هغوی فامیل سواداره وي فرض کړه که زه وایم که یو بل اصطلاح فرق مشر فکر وي هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کسې وي داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ ولري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه یا همغسې د یو مثبت فکر خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض کړه د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري هغوی زړه نه ورته شکوي حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته متراضي کېږي یعنې زړه نه ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل هلک هغوی غواړي هغوی سوادار خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سوادار یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه یې کړی خو په بده سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي په داسې فامیلونو پسې په داسې نجونو پسې په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي داش کې تعلیم کوي زړه نه ورته ښه کوي
بیا د واده نور دودونه په اړه راته ووایا واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې مې یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومه خلک ورته راځي په کښې اوسېږي خو بیا هم که زه دلته لکه د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې دغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي خو داسې پلرونه بیا ستدی چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي یا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچي ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی پلار یې کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي په دې سار بیا پسې اتخ جمې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي درېیمه یې ده بیا نو په هماغه درېیمه باندې را ځي ناوې هم را ځي را وباسي ټوله د کلي ښځې را ټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړي چا کالي را وړي چا طلا را وړي بس خدای وس چا څه را وړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه زابل چې تقریبا دویش پی او دری ورسی وقتی
او در طول مزارم بزوم ورکی
فرق لاری داغا دا ناوی پا کور کچی موال دن کلوس پانی وال کیجی فرق لاری کورنه جنی مزارف در پلار در خواب جنی دن نیم در خوان در خواهی خو تر دیر حد پور دیر فوکس مصرف چی دین که ویم پسول فساده که اتیا فساده پور در زم در خواهد زم در خواب کول کیجی
کدام رته وای چې د کندهار او زابل د خزي بخصوص د کندهار خزي چې دي په غاړو کې ډیره تکړه دي ډیره ښه غاڼي کوي او ډیره مشهور دي کندهاري غاړي ورته وای تاسو خپل هم خیاطي کوئ زدمو ده په دې رته وای چې دغه غاړي څنګه کیږي او ساسي کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رشتیا زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویا دوی دا کارونه کوي که زه خپله د خپل ځان څخه درته ووایم ما خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري خامک دوزي ده اوګڼه دوزي ده چرم دوزي ده مهره دوزي ده او همدا عادي لباسونه دي زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا زه چې کله د ګنډې افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله په جوړو ماشین باندې بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو که مورد وزي که چرمدوزي دی بیا زه بل کس ته ورکوم بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري هر کس خپل جلا ماهر کس لري چې هغه څوک مورد وزي فرمایش کوي هغه پرې کوي څوک وایي چې نه زه چرمدوزي کوم هغه کسان جلا دي ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یو جلا
او د دغه په اړه تاسو ساسي د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي د ام پم دی برخه کې ده ګټهشته
بلې دا د خیاطي په بخش تاسو سوال وکړي
و ام دا یادم
زه خدا خواسته فردجانې دا په فرمایشات پورې اعتماد لري زه تقریبا ډېر خاطر پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی که چېرته موږ د په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د دې ګټه عواید هم زیات دي فرمایش پورې اعتماد تر نظره فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کاکردګي پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم نو دته ډېر حد پورې خیاطي کوم خو داسې ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي هسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم
بلکل چون زه خپله کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل خو هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنه کړه اوس مې د لاسه ورکومه یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی زما مشوره ټولو خویندو ته چون ورونه خو شکر دی الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي څه مخې نه نیول صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی هم همداسې څه وکړي آنلاین کاروبار ته مخه کړي زده کړې ته مخه کړي همدا ورته مشوره ورکوم چون زه خپله مغه کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه زه فعلا آنلاین درس وایم آنلاین پروګرامو کې کار کوم آنلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستدي خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی ځکه موږ باندې ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې زه باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنه نه پرېږدي نو تر ډېر حد زما ډېر فوکس هم د آنلاین کاروبار باندې دی چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري مثبت فکر ولري دوی دې هره ورځ کار وکړي کم کم کار دې وکړي خو دوامداره کار دې وکړي داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو والله وانه سو زه دا نه کوم زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی